السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په پیل کې دوی سهارنۍ خبری مجلې اوري چې هر یوې 1.5 دقیقې ده. د سر راپور مده ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له امنیتي قواو وغوښتل چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د کمپاینونو امنیتي تدابیر زیات کړي. په پېښور کې پر سینما په بمی برید کې 15 کسان وژل سوي. نړیوال ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم درته لرو. نن دوشنبه ده، د سلواغي عدلوي 14 د فبروري 3. خبری مجله په خبرونو پیلوو. افغان حکومت وایي له ناټو سره د امنیتي همکاریو د موافقې په تړون کې د اختلافي ټکو د حل په مقصد خبرو ته دوام ورکوي. د حیرتن بندر رئیس وایي د درنو واورو د ورښت له کبله په دې بندري ښارګوټي کې واردات او صادرات په ټپه درېدلي. د ایران د حکومت مخالف سیاستوال مهدي کروبي چې په توقیف کې وو د راپورونو پر اساس خپل کور ته لېږدول سوی دی. افغان حکومت وایي چې له ناټو سره د امنیتي همکاریو د موافقې په تړون کې د اختلافي ټکو د حل په مقصد خبرو ته به دوام ورکړي. د جمهور ریاست د اطلاعاتو او رسنیو د څانګې رئیس صفت الله صحاف ساپی ازادي رادیو ته وویل د ملي امنیت شورا په پرنی غونډه کې د ملي امنیت سلاکار ته دنده وسپارل سوه چې د ناټو له چارواکو سره په دې اړه خبرو ته دوام ورکړي.
سپارښتنه ځانګړې دا وه چې دغه مذاکرات دې پر مخ ولاړ شي او هغه اختلافي موارد چې وجود لري د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې باید نهایي شي.
ولسمشر حمید کرزي له امریکا سره د ورته موافقې د لاسلیک لپاره ځینې شرایط وړاندې کړي. د روان انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین د دوو غړو له وژل کېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د کمپاینونو امنیتي تدابیر زیات کړي. د دې کمیسیون ویاند نادر محسنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هیواد له امنیتي ارګانونو غوښتنه وکړه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو او د هغوی د همکارانو امن ټینګ کړي. د حیرتن بندر رئیس وایي چې د درنو واورو د ورښت له کبله په دې بندري ښارګوټي کې واردات او صادرات په ټپه درېدلې دي. قاضي نجیب له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د واورو د ورښت له کبله لارې بندې دي او د حیرتن بندر په سلو کې 50 کارکونکي کار ته نسي حاضرېدای. په خیبر پښتونخوا کې پرون یوې بمی چاودنې لږ تر لږه 3 کسان ووژل او له 150 زیاتې ټپیان کړل. په ځینو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 شوی. چارواکي وایي چاودنه هغه وخت وسوه چې یو نامعلوم برید کوونکي 2 لاسي بمونه په یو سینما کې د خلکو منځ ته غزار کړل. د ایران د حکومت مخالف سیاستوال مهدي کروبي چې په توقیف کې وو د راپورونو پر اساس خپل کور ته لېږدول سوی او ویل کېږي چې هلته به نظر بند وي. کروبي او د اپوزیسیون بل مشر میر حسین موسوي د 2011 میلادي کال له فبروري میاشت راهیسې د 2009 میلادي کال د ولسمشرۍ له لانجمن انتخاباتو وروسته د حکومت پر ضد د اعتراضونو د پارولو په تور په انفرادي ډول په حبس کې ساتل کېدل. کروبي او موسوي چې د دواړو عمرونه له 70 کلونو اوښتي په کوم خاص جرم نه دي تورن سوي. د یو بل خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د خپلې اټومي لانجې د حل لپاره د نړۍ له قدرتونو سره همکاري ته دوام ورکړي. جواد ظریف پرون د مونشن په امنیتي کانفرنس کې وویل ایران به د فبروري پر 13 په ویانا کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په غونډه کې په ښه نیت ګډون وکړي.
What I can promise is that we will go to those negotiations.
چې زه یې ژمنه کوله سم دا چې د خبرو ته موږ له سیاسي لیوالتیا او شنیت سره ولاړسو څو یو توافق ته ورسیږو، ځکه دا به حماقت وي که موږ یوازې د شپږو میاشتو لپاره نندري ووهو. د هر چا لپاره به دا مصیبت وي چې یو پروسه پیل کړي او په شپږو میاشتو کې ناڅاپه بند کړي. خو ظریف د یادونه هم وکړه چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو دوام به پر دې بهیر د ایرانیانو اعتماد زیانمن کړي. د عراق دولتي ځواکونو د خپلو متحدو سنی قبایلي ملیشو په مرسته په لویدیز شهر انبار کې د وسلولو ډلو پر ضد پوځي عملیات سخت کړي دي. پوځ وایي چې د شنبې له ماخوستن راهیسې د انبار د مرکز رمادي په الملعب ولسوالۍ کې د حکومت ضد 50 وسلول وژل سوي دي. د رمادي او ګاونډي فلوجي شهر ډېرې برخې څو اونۍ مخکې د دولت له ولکې وتلې وې. په اوکراین کې سیاسي فعال دمیتری بولاتوف چې ادعا کوي د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې د ګډون له کبله تښتول سوی او شکنجه ورکړل سوی د علاج لپاره لیتوانیا ته تللی. دا په اصل کې ده چې لسګونه زره اعتراض کوونکو پرون بیا د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د استعفا غوښتنه وکړه. اوکراینی چارواکو پرون بولاتوف ته د علاج لپاره له هیواده د وتلو اجازه ورکړه.
سلام سحر منیک مرغه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان برګ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړ درجه ته ټیټه دوه. په کندهار کې هم اسمان برګ دی، نری باران به اوري، د تودوخې لوړ درجه څوارلس ټیټه څلور. په هرات کې اسمان ځای وریځ دی، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړ درجه لس ټیټه یو. په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، باران به اوري، د تودوخې لوړ درجه شپارس چټل است. او په مزار شریف شهر کې اسمان وریځ د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړ درجه منفی شپږ چټه منفی دولس.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له امنیتي قواوو غوښتل چې د ولسمشری د کاندیدانو د کمپاینونو امنیتي تدابیر زیات کړي.
تدابیر را خود ستادهای انتخاباتی و تیمهای انتخاباتی هم در هماهنگی با ارگانهای امنیتی بگیرند.
په کندز کې چارواکي وایي چې دوه ویشتو انتخاباتي ساحو ته جدي امنیتي ګواښونه متوجه دي. د ملي امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې پرون له ناټو سره د امنیتي همکاریو د موافقې پر اختلافي ټکو خبرې وسوې.
پرستنه ځانګړې دا و چې دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي او هغه اختلافي موارد چې وجود لري دا باید نهایي شي.
په پېښور کې پر سینما په دمی برید کې پنځه کسان وژل شوي. د ژوند پرنګونو کې له یو خبریال سره خبرې شوي.
ژورنالستان ته د سوي دي کیمبرج نیمتي سوي دي او د وزارتو مخ ته وهل سوي دي ډبول سوي دي.
د اوکراین وضعیت ته هم کتنه کوو. د خبري مجله تر اونۍ موجود ده. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د کمپاینونو امنیتي تدابیر زیات کړي. دا غوښتنه په هرات کې د روان انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین د دوو غړو له وژل کېدو وروسته کیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي دا وژنې غندلي او د کورنیو چارو له وزارت څخه یې په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو امنیت اوس د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره هم یوه مهمه اندېښنه شوې ده. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د هیواد له امنیتي ارګانونو غوښتنه وکړه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو او د هغو د همکارانو ډاډمن امنیت ونیسي. محسنی له کاندیدانو هم غوښتل چې له امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ کې د خپل امنیت د ټینګولو لپاره هڅه وکړي. ښاغلی محسنی د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کاندیدانو او د هغو د کمپاین د ډلو د امنیت په اړه څومره اندېښنه لري وویل: دا د جدي اندېښنې مسله ده. امنیتي ارګانونه باید په دې برخه کې لا زیاته پاملرنه وکړي او هڅه وکړي چې په دې برخه کې زیانونه د امکان تر حده راکم کړي. په هر حال دوی باید له امنیتي ادارو سره پوره همغږي ولري او باید هڅه وشي چې په انتخاباتو کې له داخلو اړوندو ادارو سره په همغږي کې دا بهیر پر مخ ولاړ شي. انتخاباتي کمپاینونه هم باید له امنیتي ارګانونو سره په مشوره کې اقدام وکړي څو دا ستونزې د امکان تر حده راکم شي. د ولسمشرۍ د کاندیدانو او د هغو د کمپاینونو د امنیت لپاره اندېښنې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین د دوه کارکونکو له وژل کېدو وروسته زیاتې شوې. فیض احمد همدرد او شجاع الدین د شنبه په ماښام په هرات ولایت کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي فرانس میشل د دوی وژنې وغندلې او د افغانستان د کورنیو چارو له وزارت څخه یې وغوښتل چې په دې اړه تحقیقات وکړي. د ملي امنیت شورا په غونډه کې هم پرون په دې اړه بحث وشو. په غونډه کې چې ولسمشر کرزای هم حاضر وو، د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ادارې ته دنده وسپارل شوه چې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. د کورنیو چارو وزیر د ملي امنیت شورا غونډې ته وویل د ولسمشرۍ کاندیدانو او د هغو مرستیالانو ته زغراوال موټر او ساتونکي ورکړي دي. د یکشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش هم له افغان امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې په زیات دقت سره د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي.
د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې دوه ویشتو انتخاباتي ساحو ته امنیتي ګواښ متوجه دی. تفصیل له اجمل آریان څخه په یو رپورټ کې اوري.
د کندوز امنیتی چارواکی وای چې د ټاکونو تر وخت به ټول امنیتی ګواښونه لري کړي. په هغه مطبوعاتي ناسته کې چې د یکشنبه په ورځ د دې ولایت په امنیت قمندانۍ کې جوړه شوې وه، د کندوز امنیت قمندان جنرال مصطفی محسنی وویل چې د پولیسو او د سیمې خلکو په مرسته دوی هڅې کوي تر څو شته ستونزې لرې کړي او د دې ولایت اوسیدونکو ته په ټاکنو کې د ګډون زمینه برابره شي. نوموړي وویل چې ټول 248 ټاکنیز سایټونه په دې ولایت کې شته چې د ټاکنو په ورځ به دغه سایټونه د رایه اچوونکو لپاره خلاص وي او کومه ستونزه به پکې نه وي. ده وویل
تعداد 218 سایت در سطح ولایت
218 سایټونه د کندوز ولایت په سطح امنیتي ځواکونه او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو لپاره تثبیت کړي چې په دغه 218 سایټونه کې کومه ستونزه نشته ده او امنیتي ځواکونه د دغه سایټونو د خوندیتوب په خاطر لازمه تدابیر نیولې دي. نوموړي دا هم وویل چې یوازې دا مهال 22 سایټونه له لوړ ګواښ سره مخ دي، خو دوی امنیتي پلان لري چې په دې مرکزونو کې هم اضافي قواوې ځای پر ځای کړي چې د ټاکنو تر ورځې به ټول مرکزونه او سایټونه رایه اچولو لپاره خلاص وي. همدارنګه امنیت قمندان د خبریالانو د دې پوښتنې په اړه چې غیر مسؤول وسلوال په دې ولایت کې د ټاکنو په وړاندې څومره خنډ ګرځېدلی شي وویل چې غیر مسؤول وسلوال د ټاکنو لپاره هیڅ ډول خنډ نشي کېدای. غیر مسؤول وسلوال په سیمه کې د موږ د ټاکنیز سایټونو لپاره کوم ګواښ نه ګڼل کیږي، ځکه دوی په خپلو سیمو کې چې استوګن دي هلته له امنیتي ځواکونو سره متحد دي او له امنیتي ځواکونو سره یو ځای کار کوي. د کندوز امنیتي چارواکي د نوماندانو د ټاکنیز کمپاین په اړه هم وویل چې د جوړ شوي پلان په مطابق د کمپاین دوره هم چې نن پیل شوه پر مخ لاړه شي، خو امنیتي ستونزه د ولسمشرۍ نوماندانو لپاره هم د یوې اندېښنې په توګه پاتې ده.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن، په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
افغان حکومت له ناټو سره د امنیتي همکاریو د موافقې په تړون کې د اختلافي ټکو د حل په مقصد خبرو ته دوام ورکوي. په دې اړه پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې بحث وسو. په غونډه کې د ملي امنیت مشاوریت دنده وسپارل سوه چې له ناټو سره په دې اړه خبرې نهایي کړي. جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
افغان حکومت وایي چې له ناټو سره د امنیتي همکاریو د موافقې په تړون کې د اختلافي ټکو د حل په مقصد خبرو ته به دوام ورکړي. د امنیتي همکاریو تړون له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو قانوني حضور ته لاره پرانیزي. د جمهوری ریاست د اطلاعاتو او رسنیو د څانګې مشر وایي چې په پرونی غونډه کې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرس پنتا له ناټو سره د امنیتي تړون په اړه د خبرو اترو جزئیات د ملي امنیت شورا غونډې ته د کړل. صفت الله صحاف سپی ازادي رادیو ته وویل ولسمشر حامد کرزی د ملي امنیت شورا په غونډه کې د ملي امنیت سلاکار ته دنده وسپارله چې د ناټو له چارواکو سره په دې اړه خبرو ته دوام ورکړي.
ناټو سره مش خبرې پیل شوې دي او لا د وړاندې نه د افغانستان د ملي امنیت مشاوریت ته په دې برخه کې سپارښتنه شوې وه چې ناټو سره په تماس کې وي او د هغوی سره د مذاکرات پر مخ بوزي. پرون هم هغه پیشرفتونه چې په دې لړ کې شوي وو د ملي امنیت مشاوریت گزارش ورکړ. په دې برخه کې سپارښتنه ځانګړې دا و چې دغه مذاکرات پر مخ ولاړ شي او هغه اختلافي موارد چې وجود لري د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې باید نهایي شي.
ولسمشر حامد کرزی چې له امریکا سره د ورته سند له لاسلیک څخه ډډه کړې وای، امریکا باید په افغانستان کې د سولې د هڅو د بریا او پر روانو انتخاباتو کې د نه لاسوهنې ډاډ ورکړي. د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک په وړاندې پر دې سربېره د شپې د عملیاتو په څیر نور ګڼ خنډونه هم پراته دي، خو آیا له ناټو سره چې د امریکا ترڅنګ په افغانستان کې پوځي حضور لري او د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کوي هم ورته اختلافونه شته؟ خغلی سپایوی
زه فکر کوم د مذاکرات په بهیر کې د اختلاف نظر یا د لیدلورو اختلاف دا یو طبیعي موضوع ده او همدا ډول د دې سند په برخه کې د افغانستان او د ناټو ترمنځ هم شاید داسې موارد وي، اما بیا هم مذاکرات جریان لري او دغه مذاکرات په نتیجه کې به معلومه شي چې د دواړو اړخونو د ګټو په نظر کې نیولو سره موږ یو داسې موافقې ته ورسیږو چې دواړو اړخونو ته قابل د قبول.
افغان حکومت له څه مودې راهیسې هم له ناټو او هم له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه خبرې اترې پیل کړې. په داسې حال کې چې امریکا د ناټو مشري کوي او ډېره برخه پوځي ځواک او لګښتونه ورته برابروي، له ناټو سره د امنیتي همکاریو تړون په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته هم لاره ورولای شي. افغان چارواکو که څه هم ډاډ څرګند کړی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون ښایي لاسلیک شي، خو د دې تړون د لاسلیک د نیټې په اړه یې په رسمي ډول تر اوسه څه نه دی ویلي.
افغان حکومت وایي چې له ناټو سره د امنیتي همکاریو د موافقې په تړون کې د اختلافي ټکو د حل په مقصد خبرو ته دوام ورکوي. د روان انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین د دوو غړو له وجل کېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون له امنیتي ځواکونو غوښتنه دي چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د کمپاینونو امنیتي تدابیر زیات کړي. د حیرتن بندر رئیس وایي د درنو واورو د ورښت له کبله په دې بندري ښارګوټي کې واردات او صادرات په ټپه درېدلي. په خیبر پښتونخوا کې پرون یوې بمې چاودنې لږ تر لږه څلور کسان ووژل او له دیرشو زیاتې ټپیان کړل. په ځینو راپورونو کې د وژل سوو کسانو شمېر پنځه شول سوی. د ایران د حکومت مخالف سیاستوال مهدي کروبي چې په توقیف کې وو د راپورونو پر اساس کور ته لېږدول سوی دی. د بل خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د خپلې اټومي لانجې د حل لپاره د نړۍ له قدرتونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د عراق دولتي ځواکونو د خپلو متحدو سنی قبایلي ملیشو په مرسته په لویدیز ښار انبار کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات سخت کړي دي. او په اوکراین کې سیاسي فعال دمیتری بولاتوف چې ادعا کوي د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې د ګډون له کبله تښتول سوی او شکنجه ورکړل سوی د علاج لپاره لیتوانیا ته تللی. د مهمو خبرونو سرخطونو مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. وسم نوریاس نوری نړیوالو رسپانه ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانه په افغانستان کې انتخاباتي مبارزه له امنیتي اندېښنو سره پیل شو تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي که دغه انتخابات بریالي تر سره شي دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې قدرت د خلکو د رایو له لارې په سوله ییز ډول لیږدول کیږي. د ورسپانه په وینا راتلونکي انتخابات د غراز د هغو دیارلسو کلونو پرمختګونو لپاره هم ډیر مهم دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو را په دې خوا په دې هیواد کې شوې دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبانو چې د انتخاباتو مخکنۍ پروسې د حملو لپاره هدف ګرځولي وي بیا ګواښ کړی چې د دغو انتخاباتو پروسه به هم ګډوډه کړي. د ورسپانې له مطلب سره سم د افغانستان راتلونکی ولسمشر بل یو شمېر عمده ستونزو سره مخامخ وي. له طالبانو سره خبرې، له اداري فساد سره مبارزه او په افغانستان کې د یو اغیزمن حکومت جوړول. شیکاګو تریبیون ورسپانې په افغانستان کې زموږ په اوبو لاهو شوې هڅې تر سر لیک لاندې یو مطلب خپور کړی دی. لیکوال د امریکا د متحدو ایالاتونو پر ضد ولسمشر کرزي وروستیو توندو تیزو څرګندونو ته په اشاره لیکي کرزي په تېره یوه میاشت کې امریکا په هغه څه ملامته کړه چې نه یې کړي. د لیکوال په باور ولسمشر کرزي له غوسې ډکو څرګندونو احساساتي غیر منطقي خبرو ته مخه کړې ده. شیکاګو تریبیون وړاندې لیکي ولسمشر کرزي تیره اونۍ د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په داسې حال کار کلی وکړ چې امریکا یې په ښکاره له طالبانو سره په هغې حملې کې په مرستې تورنه کړه چې ولس تنه پکې ووژل شول. د شیکاګو تریبیون په وینا ولسمشر کرزي دغه راز متحده ایالات تورن کړ چې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد سخت دریځ وسلوالو په بڼه حملو کې لاس لري. د مطلب لیکوال په پای کې دې نتیجې ته رسېدلی چې دا باید ومنل شي ځینې داسې څه هم شته چې حتی د نړۍ یوازنی لوی قدرت هم نشي سمولی او د افغانستان جوړول له همدې ډلې دي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو یو بل کاندید عبدالقیوم کرزی وایي کبریالی سي د سولې د تامین ترڅنګ به داسې حکومت جوړ کړي چې ټول اولس د خدمت زمينه برابره کړي. سید شاه کمال اوربندي رپورت لري.
د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید عبدالقیوم کرزی اوسنۍ حکومت د تیرو درې لسیزو په جریان کې د ترسره سو حکومتونو په پرتله یو بریالی حکومت یاد کړ خو په یو لړ اصلاحاتو یې ټینګار وکړ. نوموړی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ټاکنیز کمپاین لومړنۍ غونډې ته خبرې کولې وویل که بریالی سو له مصلحت څخه به کلکه ډډه وکړي او په ګمارنې کې به زده کړه او وړتیا په نظر کې ونیسي.
د خپل تخصص، صداقت، دیانت او تحصیل پر اساس د وطن پر هران خزر پر مختکشی ونده وقت.
قیوم کرزی زیاته کړه چې د اوسنی حکومت مثبت لاسراړونی بخوندی کړي، نیمګړی به فراکړي او نوې بل سره شروع کړي. نو موړی زیاته کړه چې د سولې تامین د دوی له مهم ارمانونو څخه دی او د ارمان ته د رسیدو لپاره به د دینی علماو او بانفذ شخصیتونو یو به تر په ډله رامنځته کړي. عبدالقیوم کرزی د ولسمشر حمید کرزی مشر ورور دی. نور کاندیدانو هم د خپل کمپاینونو پر مهال ولست ورته ژمنې ورکړي خو اکثر افغانان وایي د دې ژمنو عملي کېدو ته خوشبینه نه دي. د وایي د ولسمشری او ملي شورا تیرو انتخاباتو کې هم کاندیدانو ډیر ژمنې کړې وې خو کله چې بریالي سول خپل ژمنې پر نه کړې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجله تر اونې مو بجوده. د خیبر پښتونخوا د مرکزی شهر پېښور په قصخانی بازار کې په یو سینما کې به می چودونو لښت لږه 15 کسان وژلي او یو دیرش نور ټپیان کړی دي. د خیبر پښتونخوا امنیتي مسولین وایي چې نامعلوم کسانو هغه وخت پر سینما لسی بمونه وغورځول چې په دې سینما کې شاوخوا 100 کسان موجود و. تفصیل له پېښور د ازادي رادیو د خبریال زبیح الله شفق پرپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د مرکزی ښار پېښور په قصخانی بازار کې په یوې سینما کې دوه پر لپسې بمی چاودنو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د پېښور د امنیتي چارواکو د وینا له مخې د دې ښار په قصخانی بازار کې د دوشنبې په شپه په پکچر هاوس نومي سینما کې دننه دوه چاودنې شوي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او یو درې ټپیان شوي دي. دوی همداراز وایي د چاودنې پر مهال په سینما کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وه چې له امله یې ډېر خلک ټپیان شوي او په خبره د ځینو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر لوړ شي. د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت ویان شاه فرمان له رسنیو سره په خبرو کې وویل نامعلومو کسانو په سینما کې هغه مهال د لاسي بمونو برید کړی چې په سینما کې شاوخوا 100 کسان موجود وو. لومړنیو راپورونو داسې ښکاري چې پر سینما باندې دوه لاسي بمونه غورځول شوي دي. په دې اړه موږ ته معلومات رارسېدلي وو چې ترهګر غواړي په پېښور کې سینماګانې په نښه کړي. همدا لامل و چې موږ په ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. زه باید په دې اړه ووایم چې په پاکستان کې خو په ښکاره دوه ډلې د یو بل پر ضد عملیات کوي چې یو یې حکومت او بل یې وسلوال طالبان دي. خو د دې تر څنګ یو درېیم قوت هم شته چې په دې هېواد کې په تروریستي پېښو کې لاس لري. نوموړي همداراز ویل تر څو پورې چې په دې هېواد کې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره خبرې اترې ونه شي دا ډول پېښې به رامنځته کېږي. او په وینا یې د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د پیلادا پر مهال تروریستي بریدونه ښیي چې ځینې بهرني قوتونه نه غواړي چې په دې هېواد کې سوله راشي. شاه فرمان همداراز د افغانستان او هندوستان پر استخباراتي ادارو تور پورې کړ چې ان له 1901 میلادي کال راهیسې نه غواړي په دې هېواد کې سیاسي ثبات رامنځته شي. د پېښور ښار په مرکزی بازار قصخانه کې ډېرې سینماګانې او میوزیک سنټرونه شته چې هر ورځ ورته د دې ښار په ګډون د دې ایالت له اړوند سیمو څخه زرګونه کسان راځي. د خیبر پښتونخوا د پېښور په قصخانه بازار کې دا برید په داسې وخت کې شوی چې د پاکستانی حکومت او د دې هېواد د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د پیلېدو په درشل کې دي او دواړو خواوو د خبرو اترو د پیل لپاره کمیټې هم ټاکلې دي. د یادونې وړ ده چې د پېښور د قصخانه بازار په سینما کې د بمی چاودنو مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې پیدا کړی چې پته یې د www.facebook.com/azadiradio. که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو هر ورځ په انټرنیټ کې صاف او واضح اورېدلی سي چې پته یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org. له اوکراین څخه د رارسېدلو راپورونو له مخې هغه سیاسي فعال چې ادعا کوي د کیف مظاهرو کې د ګډون له کبله تښتول سوی او شکنجه سوی د علاج لپاره لیتوانیا ته تللی. په اوکراین کې د حکومت ضد مظاهرې په تېره نومبر میاشت کې وروسته له هغې پیل سوی چې حکومت له روسیې سره د یوې نوې معاملې په خاطر له اروپایي ټولنې سره د ګډون موافقه وځنډوله. احمد تکل او نور جزئیات.
دیمیتری بولاتوف چې د اوکراین د حکومت ضد اپوزیسیون د یوې ډلې ویاند و د جنوري په 22مه نیټه ترای تم شو او له اتو ورځو وروسته په داسې حال کې راڅرګند شو چې پر وجود یې د وهلو ټکولو او احتمالي شکنجې نښې لیدل کېدې. بولاتوف له همغه وخته تر اوسه د کیف په یو روغتون کې بستر و او په بستر کې هم پولیسو او هم اعتراض کوونکو د ساتنه کوله. اوکراینی چارواکو پرون بولاتوف ته د علاج لپاره له هیواده د وتلو اجازه ورکړه. د بوکس پخوانی نړیوال اتل د اوکراین د اپوزیسیون مشر ویتالی کلیچکو رویټر خبری اژانس ته وویل چې بولاتوف د لاتویا مرکز ریگا ته روان شوی. خو د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فرانس پرس خبری اژانس ته وویل چې نوموړی به له ریگا څخه د علاج لپاره ویلنوس ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې لسګونه زره اعتراض کوونکو پرون بیا هم د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د استعفا غوښتنه وکړه. کلیچکو تیره ورځ د کیف په خپلواکۍ چوک کې د شاوخوا 50,000 کسانو په ګډون غونډې ته په وینا کې وویل د یانوکوویچ استعفا او ورپسې انتخابات په اوکراین کې د روان بحران د ختمولو یوازینۍ لاره ده. زمونږ طرحه د 2004 کال اساسي قانون ته بیرته ستنېدل دي، یعنی د ولسمشر، پارلمان او حکومت د صلاحیتونو تفکیک او د نوې کابینې جوړول او د دې مسلې د حل لپاره د ولسمشرۍ او پارلمان لپاره له وخته مخکې انتخابات تر هر څه مهم دي. کلیچکو او د اپوزیسیون بل مشر ارسینی یاتسینیوک دوارو د شنبه په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې په نړیوال امنیتی کانفرنس کې ګډون وکړ او لویدی زو چارواکو سره یې وکتل. کلیچکو اعتراض کوونکو ته په وینا کې وویل د مونشن په غونډه کې لولسمشر یانوکوویچ سره په خبرو کې د نړیوالو د منځګړتوب غوښتنه وکړه او یاتسینیوکو ویل خپل لویدی زو شریکانو ته ویلي چې اوکراین د دوی مالی مرستو ته اړتیا لري. ټول نړۍ نه یوازې موږ ته ګوري بلکې بلاخره پریکړه یې کړې ده چې له موږ سره به مرسته کوي. بس دی موږ نور نو خبرې نه غواړو. اوکراینیان مشخص اقدام غواړي او له موږ سره د دې ډول اقدام ژمنه شوې ده. له بلې خوا د ولسمشر یانوکوویچ رسمي ویب پاڼې پرون اعلان وکړ چې نوموړی به وروسته له دې چې تېره اونۍ ناروغ شو نن بیرته خپله دنده پیل کړي. د یانوکوویچ کابینې او صدراعظم استعفا کړې او د اپوزیسیون ته د ځینو څوکیو د ورکولو ژمنه کړې ده، خو په دې هېواد کې اعتراضونه او مظاهرې لا هم روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبه په ورځ د مونشن په امنیتي کانفرنس کې په خپله وینا کې وویل د ولسمشر یانوکوویچ لخوا د امتیازونو ژمنه کافی نه دي. کیری زیاته کړه چې امریکا او اروپایي ټولنه د خپل برخلیک د ټاکلو په برخه کې د اوکراینیانو ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې مشر هرمان وان رومپوی هم په ډاګه کړ چې له اروپایي ټولنې سره د اوکراین ګډون اوس هم ممکن دی او زیاته کړه چې د اوکراین راتلونکي په اروپایي ټولنه کې ده.
تاسو لا پیغامونه نه
زمانو مت کولای د الیند څخه زنګ واهمه. زه د افغانستان خلکو ته د پیغام ورکوم چې د خپل زمان خپل خلق خپل ژوند مخرافوي ورفاته مرضی. هغه پیسې چې تاسو د ورپا په لار کې مصرفوي هغه په افغانستان کې ژوند پوکي. په افغانستان کې کمرام سي بهتره د مګر دا ورپاته د خپل زمان او خپل لونی او خپل ځانونه مخرافوي ورپاته مرزي د وطن مپردي. په خپل وطن کې کولای سي ژوند وکي په هر شکل چې مشکل اموي شدي. مقصد ځانونه مخرافوي د کاچاکبرانو خبرې ممنئ. د ورپاته مرزي دا ډیر خراب ځای دی. تاسو خپل د افغانستان ټول خلکو ته چې کولای شي په افغانستان کې ژوند وکړي هغه پیسې چې مصرفوي ورپاته پر راځي هغه په افغانستان کې ژوند پوکي. والسلام علیکم.
د ازادي رادیو د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوریدئ. تاسو سهارنی خبری مجله اورئ چې تر او بجو او ډیر شو د خو ادامه لري.
د ژوند رنگونه
نمی کامران او تخلص می هم کامران شیخ زاید پانتون ژورنالیزم پانځه څخه فارغ سویم. تلم پکتیکا ولایت کوچانو یامر په صفت باندې کار کوم.
نو تاسو ولې خپل مسلک پرې خو د بلې خواته لاړې؟
هر هغه څه چې موږ د پانتون کې ویل دي قوانین او مقررات چې ژورنالیزم لري په دې ور دولت کې د پلي کېدو وړ نه دي. په دې خاطر باندې تر اوسه خپل دندې ته نه ستنه سوي.
یعنی دا وظیفه ډیره سخته ده.
وظیفه ډیره سخته ده که چیرته هغه حقیقت او واقعیت وي د ولایت د خلکو درد راپورته کړي.
په ټول افغانستان کې د ټول ژورنالیستان چې دي تاسو په خپل خبر کې لسی دی واقعیت نس خبرولای ولی نس خبرولای
واقعیت خو په دی باندې نس خبرولای. سه هر هغه څوک چې په اکثر ولایتو کې دي سي کسانه کومارل دي سه خپل دندو کې پات راغلي دي. دوی نس کولای سه د دولت ستراتیژي په خپل ولایتو کې پلي کې یا دوی نس کولای په یو ولایتو کې کوم ډول ضرورت ورتلري خلکو ته خدمات ورسوي دي په غو خدماتو پرسته کې پات راغلي دي. افغانستان په اداري فساد کې لمړی مقام وګاټو. ژورنالیستان په ولایتو کې تهدیدوي او ژورنالیستانو ته داسې کوي ستاسو هغه پورونه باید خبرونه کوي چې هغه د ولایت په نقص باندې د ولایت په تاوان باندې جدي پاملرنه وسي او خلک ورته متوجه کړي چې دا مشکل ستاسو پر راتلونکي کې خو والیان هغه نه غواړي چې دا راپورونه خبره شي هغه صرف خپل وخت تیروي او فساد کې شکیلې نو دوی نه غواړي دا خبره شي. ژورنالیستان ته د سوي دي کیمبریج نیمتی سوي دي او د وزارتو مخته وال سوي دي د بول سوي دي.
ایت په نظر له ژورنالیستانو سره دغه سیاو چلند لکه تاسو خپل خبرو کې یاد کړئ څنګه ده؟
ناوړه چلند دي چې قانون دې ته اجازه نه ورکوي. دا هغه خلک کوي چې هغه دندو کې پات راغلي نه غواړي چې د ناکامۍ او ضعیف والی خلکو ته ټولنې ته وړاندې شي.
په دې رقم دوی د خپل عیب پټولی شي
نه. او خپل یو ژورنالیست تادیس د وزارت مخته لیغنه کمره ماته سو هغه تهدید سو او خپل ټولنه به دی باندې پیزي سي د دې لامل چیو د دې لامل خپل د خلک پیزي د لامل دا وځ د وزیر په دې کار کې پاته راغله او د مصايبه تاسو وینو نو د دې د هیڅ وخت نه چ کولای چې دا د ژورنالیست وای او تهدید کو دا په دې معنا باندې د په دې بدن کې پاته راغله کنو چې د کار کوي او د دې موظفه کې موافقه برخود به هیڅ وخت صورت نه نیسي
مننه ډیر
تاسو نه منم
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری مجله.